وظیفه خوانده شوی.
به هر جای می رفتیم یعنی می گفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
هر ځای ته چې تلم ویل یې چې موږ کارکوونکي ته اړتیا نه لرو، بیا مې اعلان ولیده چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم، کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیرانه وم چې د کورنۍ لګښت به څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کاره لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم.
منیجه قریشي له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې پخپله په دې نه توانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. دا وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې ګاللې. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه درک کولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگه هر جا که اعلانات نی بود و می رفتم درش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده. بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دا دی ځان ته خپل دفتر لرو، رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو، ګڼې مېرمنې بې دندې شوې. دوی اقتصادي ستونزې لري، له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کارموندنه وکړو. زه ډېره خوشحاله یم چې خپلو مېرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجې په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړي. له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بستونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی.
یو 15 غنی خزی ده ما خپله بستونه د معلمی کې، قابلگی کې، صفاکاری کې، ریسپشن کې می کارونه ورته پیدا کړی. کار لرم د دفتر. مونږ هغوی سره قرارداد کوو چې څو وخت د هغوی بستونه خالی کیږي بیا مونږ هغوی اواز راکوي. مونږ اواز راکوي بیا مونږ هغوی ته بیرته بل نفر لیږو. خزی نام خدای ډېر ښه کې ډېر فعالیت کوي. داسې دایمي کار کې خپل کار ښه مخته وړي. داسې هلکانو ته یې پیدا کړي خو
مریم بیا په دې دفتر کې یوه بله میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پیل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
کاری بستی دی لکه صفا کار ده، آشپز ده، معلم ده، مدیر ده. ما یعنی به هر منطقې ته مونږ ځو وایو چې تاسو کوم کارمند ته ضرورت لرئ. هغه مونږ ته وایي چې هو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم.
څومره په دې کار کې راحته یا آرامه یا داسې ښځو ته کار کوي خوشحاله یې؟
دا خو ماته یو ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې، داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم. نو دا ماته یو ډېر غټ افتخار ده او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم دنه هم نور پیشرفت وکړم.
تر اوسه دې څومره مېرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کړم، لکه 3000 کسان مونږ هغې دفتر کې ډېر زیات جوړ ده. اوس خو ما نوی دفتر شروع کړی دی. ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په بخور راغلی او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ماته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي په تېره مېرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسو د خپل فیس په نوم ورنهاخلی؟
منګا ټول فیس نه اخلو. مثلا د اول میاشتې کله چې دوی نه منګا فیس اخلو، دیش فیس د اول میاشتې نه نه اخلو، نور هیڅ نور خپل معاش دی نور نه نه اخلو. هغه د دې لپاره چې منګا خپل کارمندان لرو، کنه هغه کارمندان زی صحه په صحه ګرځي یا موږ نه معاش غواړي، موږ مجبور یو چې د اول فیس دې هم ورکو.
څومره یو میرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکړي، درسي ثبت نام وکړي، څه قناعت غي ته ورکوي چې هغه په تاسو باندې باور وکړي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوي؟
منګه خو پیګو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته چې دا خبرې کوي خو عمل پینه کوي. منګه جواز لرو، اولین خبره دا ده چې منګه جواز لرو له خپل هغه نه. نو دویم دا چې منګه مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید اعتماد وکړي. منګه مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چیرته لیږو. اول مرجع سره همهنګي کوو، خپل مخ کې لیږو، بیا ورته کوو. هلته مونږ شو 3 چانس ورته ورکوو چې په 3 چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم 3 چانس ده راته ووایه؟
مثلا اوس موږ دا نفر ولېږو یو کار ته، کار ته ولېږه هغه ټایم سره جوړ نه راغله یا معاش سره جوړ رانغله یا کوم بل مشکل و، همدارۍ خپله شاګرد خوښ نه کړي، دا نفر هم چې موږ لېږلی خوښ نه شو، بیا دا موږ بل بستي لېږو، که بل بستي خوښ نه شو بل بستي لېږو، ته درې چانسه لري، په درې چانسو کښې بیا ما یو دفعه پیسې تیسکه اخلو، درې دفعې نه اخلو.
مثلا همدغه دېرش فیصده تاسو ویلې، دېرش فیصده څو روپۍ کېږي؟
مثلا د لس زره روپۍ نه درې زره. مرجې ته هم چې منفي که بیا مرجې موږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نه شه فیصدي تیسکه واخله، داسې یو شی کله چې معاش واخلي، ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکې له مخکې نه پیسې را شي، ښه ورته په تمه کېږو یو میاشت چې هغه خپل تنخوا واخیسته، د تنخوا نه یې دېرش فیصده پیسې اخلو.
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې مېرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي، خوشحاله دي چې هغو ته تاسې کار پیدا کړی؟
ولا، یو نوي فیصده زما په نظر راضي دي. موږ خپله دفتر کښې نجونې لرو چې دلته موږ سره کار کوي، هغوی موږ نه راضي دي. هغه ښځه چې راځي دلته هغوی موږ نه 100% راضي دي، ځکه موږ ورته کار پیدا کوو. او که مثلا انسان دی کار ورته پیدا نه شي، موږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کښې یا بل ځای کښې ورته یو ښه ځای یا یو ښه وظیفه پیدا کړو.
په اوس شرایطو کښې چې په افغانستان کښې مېرمنو ته کار نشته، دنده نشته، که نه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، مېرمنې مېرمنو ته کار وکړي، هغو ته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي.
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې موږ مخکې وړي، او زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کښې کولی شم ښځو سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقیي دې کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې مېرمنې په داسې شرایطو کښې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړه سي بازاریابي وکړه، شاید په اسانه اجازه ورنه کړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هېڅ نشته، زه په تنها ځان دلته رسېدلی یم. زما خپل پلار و مور د خوښه نه کولی چې زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولید، اول مخالفه ول، ډېر نه یې غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولید، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم. زما کارمندان ما نه معاش غواړي، خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، خو زه ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړه، البته له نورو خپلو شریکانو سره دي؟
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده، په نیم کښې پاتې لږ ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځې، کار خلکو ته پیدا کوې، مثلا شفخانو ته ورځې، نورو ځای ته چې کار ضرورت یې ورځې، آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځې، څه کوې؟
زموږ سره کارتونه دي، موږ مرجه په مرجه زما کارمندان وځي بیرون، دوی ځي مرجه په مرجه ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده، نیم د نجونو ده او نیمه د هلکانو ده، داسې ذکور و ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنې تر اوسه یې څه نه دي درته ویلي؟
نه نه، تر اوسه یې څه نه دي ویلي.
څه غواړې نړیوالې ټولنې نه؟ داسې مېرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړه، مؤسساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د دغسې مېرمنو څومره ملاتړ؟
زه نړیوالې ټولنه دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي، موږ حمایت کړي، موږ سپورټ کړي. ګوره، په دې سخت شرایطو کښې چې موږ په تنها ځان کولی شو دومره مخکې لاړ شو، نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دنه هم کولی شو. مثلا د یو په ځای کولی شو درې دفتره جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتره. که هغوی موږ حمایت کړو، موږ ډېر زیات کولی شو چې مخکې لاړ شو. او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي، موږ حمایت کړي، سپورټ هم کړي. نو دا به ډېر ما ته یو لوی خبره یې.
د ګڼو کسانو په باور دا سمه ده چې له افغان مېرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول. دا دوی ته لویه روحي ضربه ده، خو که چیرې دوی خپله هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي، ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان مېرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني، په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
افغان مېرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کښې کولی شي انشاءالله چې د هر سختو شرایطو نه ووځي، خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی، ډېر سخت دی، ځکه چې دلته د مثلا د یوې کورنۍ د روزي بندېدل دي، چې هغه کومه مېرمن چې د خپل کور مثلا ضروریات پوره کولی شوی او هغه اوس بېکاره ده. یوه مېرمن د خپل ځان دپاره هر څه تحملولی شي، هغه د خپل اولاد دپاره باید یو څه وکړه، خو انشاءالله چې دا حالات به مې به ورځ تېرېدونکی وي، انشاءالله چې په خیر تېر شي. که څه هم ته هر وخت ده، ډېر سخت دی، نو انشاءالله چې په خیر به تېر شي. او افغان مېرمنې ډېرې قهرمانې دي، انشاءالله چې د دو حالات نه ووځي. همېشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی هغه ته هر څه نه ډېره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده. ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی، ځکه چې هغوی په کورو کې نول شوي دي، تل په ښځو باندې ظلم دی. اوسنی حالات ډېر خراب دی او خصوصا د ښځو دپاره، هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته د غاړې و، د هغو دپاره چې هغو کوم کار او پایلرله غیر لاسه ورکړې ده. نو په اوسني حالت کې د ښځو کار کړل ډېر مشکل دي، ډېر زیات مشکل دي، ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ورته غاړې دي او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که دا راته وایي چې چام ګاونډ کې مېرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه نه وګورو، بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي، هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي، چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو یعنې دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې افشا یې کړه. ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې، د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې علي ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنۍ خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو دپاره پاڅون وکړو پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دې وکړه، خیر صبر به وکړه، حوصله دې وکړه، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړه، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مساعده چې دی په خپله کار وکړه، خو بیا د ځانو ته یو امید پیدا کړه. انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې حالات سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا مېرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانه، ښوونځي، ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټره په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د مېرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د مېرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تال غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که دا راته وایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دې درلود د راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، زه ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم یعنی زه تراوسه پورې هېڅ دا یعنی زه ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوې وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بله، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنی نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ خپل د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکیږي، موږ به بیرته خپل کوم هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لري که وضعیت همداسې دوام وکړي؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنی که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورنۍ مشکل حل کړه، هغه هم څه و نه څه، خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورنۍ ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه.
بله، هغه مېرمنې چې په خپلو پښو باندې ولاړې دي، معاش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې لغې ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلې دي. هغه مېرمنې چې په خپله باندې معاش لري او د کور مشکلات او د کورنۍ ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي، یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناست ډېر توپیر کوي. ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي، افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کو. خو بیا هم درته یم کوم میړه چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دا یې ورته راوړي لري په هغه بل نه شي کړی.
څومره ښه ده چې یوه میرمن خود کفایي تاسې کورني ژوند ته اشاره وکړه، چې کله یوه میرمن خپله ګټه واټه ولري نو هغه خود کفا خو وي چې وي، له بلې خوانه هغه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی سي. دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلی دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي. هېڅ وخت موږ دا خبر نه درلودلی دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی او دا چې افغانستان په دوه حالت کې ټولو پرېښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلان کې دی کې څومره دا تازه وي بشا شوي او د سیاو رقم په ځان ویړي.
بالکل فوغه باندې اته ځان خو ست چې خپل خوان يم بیا بیرته پیویاري خپل اولادونه يم پیویاري چې د مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما ته کول شي د ما روزي په خپل مثلا دا روزي رسان خو خدای دې حکومت کار او زحمت را هیڅ ایستل شي او دا خپل هم دی چې خدای نه خواسته کوم ورځ په کورانی مشکل کې کورانی ژوند کې یو مشکل پېښ شي نو خای دې کوم خوان به کار شي د دې ما وظیفه تکزه به کار شم د دې خو وظیفه او د دوه پاډا ژوند مثلا کول شي واینده ولې روخانه آینده.
بله، سره لدی چې د میرمنو د زده کړې او کار کول په ارزښت باندې اکثره خلک پویږي او دا ثابته سوی ده کله چې میرمن کار ولري دان دولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټول انټرسيږي. بیا ولې په افغانستان کې خځې ځپل کیږي، دوی کار ته نه پریښودل کیږي، زده کړې ته نه پریښودل کیږي لکه دا اوسنی نظام چې دی؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی، یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهېږي، ځکه دی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لارې نه وي خبره، نو په دوی خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي. همیشه هغه خپل د تور ژوند او هغه کوم پخواني وختونه چې دی تیر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه یو ډاډ ولرو، هغه کسان چې کار نه لري دنده نه لري هغو ته به ډاډ څه وي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان میرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان میرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مونږ خلاصیږي، هیڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې، په شپه صحتمند رناشته ده، ورځ شته ده چې ورځ شي. نو د دې نه هیله کوم چې هیڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوو هغو ته خاتمه کینګ دی او هیڅ وخت نه هیله نشي، تل په پوره انرژي باندې کوشش وکړ چې خپل هدف ته ځان ورسوي، ځکه چې کلیر یعنی اوروي هر څوک بتلای شي که از کټټه وي په خو باندې به تعلم.
بله، یعنی په اوس وخت کې چې افغان میرمنې ځان ته د کار زمينه برابروي، د تاسو په وینا دوی ته د اتلان مقام ورکولای شو؟
او بالکل، ځکه چې وسنی حالت ډیر سخت دی، ځکه چې یعنی د هیڅ شي زمينه و دي، مثلا خځو ته په ډیر سپک نظر کتل کیږي، د خځو د پاره وظیفه نشته، اجازه نشته، ته د کور یې استل اجازه نشته. نو که په دوه حالاتو کې د کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړي، دوته په واقع هم چې د تعلان او مقام ورکول شي، ځکه دا به ډیر سخت حالات وي چې هیڅ کوم هیواد خځې داسې نشوي کولای هم نشي کولای کړي. هیواد حالات
شیدی موږ پر اکانټه هیڅ خځه مقاومت مو نه کوله کوم چې د افغان خځې کو. ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت
اوسئ. مننه تاسو نم خبرت.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق، دران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته مهر کلای کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلما دی د بشري وده او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافریږي کنه دای کوم حقوق په ملک کې لري؟
ستاسو نه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې سره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې به ځي، او هغه هجرت ورته وایي، او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی، او دغه مهاجر ډېر حقوق لري، او دا ډېره لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي، او هغه به الله جل جلاله ورته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من حیث یو انسان ډېر حقوق لري، بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي، بیا حقوق زیاتېږي، او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي، خپل ګاونډی هیواد اختیاروي، نو بیا حقوق نور هم زیاتېږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي په اسلام کې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ما ته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې، د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي، کېدای شي حق ولري راسره. نو ډېر زیات حقوق دي، او انسان خو خپله د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی هغه خو هیڅوک نشي تعبیرولی. الله جل جلاله وایي ورقد کرمنا بني ادم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري، دا من حیث یو انسان، او بیا من حیث یو مسلمان، او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نورې خبرونه شته کار ورباندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی بشري حقونو ته انساني حقونو ته تمکیګو. آیا یو څوک چې یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا همداسې کړوړو سره مناسب دي؟
ولا دا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساسو د افغانانو سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې هلته دوی ځای ورته ورکړی وو، او دوی هلته اوسېدلي وو، او ډېر زیات خلک چې هلته بزنس یې جوړ کړی، او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي، او حتی بچان ته یې ودونه کړي او لوی شوي، تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي، او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نکۍ چې مخکې هم کړي وي د افغانانو سره، متاسفانه په دې کار باندې هغه ټول خپلې نکۍ دوی د لاسه ورکړي متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکولو چې زما په نظر باندې په تاریخ کې نه داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو، او ډېر بد رفتار، او ډېره بده رویه وشوه، او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو بهر شول، بلکې دوی په تاسف سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې، او په نړیواله کچه باندې د موضوع څومره خپرېږي، په تاسف سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي، او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي، او نه په اخلاقي، او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي، او بیا دومره جزه ورته ورکړل شي چې هغه 50,000 کلدارې یو انسان ته حق ورکړل شي، هغه مال او شتمني او شی چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده، او یوه نمونه ده، او په داسې بېزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي، او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی را روان دی او یخ را روان دی، او هغوی هېڅ بندوبست نه لري متاسفانه، نه کورونه لري، او نه داسې نور څه بندوبست لري، او نه دومره ګاونډیان او خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته ورباندې جوړ کړي په تاسف سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات دي چې هغوی لپاره بندوبست وکوي، عاجل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته وکوي. نو په ډېر تاسف سره ووایم چې ډېر غیر اخلاقي چلند شوی، او دا یو ظلم دی، او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته به مجبور نه شي. موږ افغانان مسالم خلک یو، او د هېچا ته زموږ ساسو بد نه لوړېږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله، پاکستان اسلامی ملک دی او افغانان هم مسلمانان دی. دوی په ډیر بیرحمی سره لخپل خاورې نه دی وتل ورته وایي. که د اسلام د دین نظر د موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخلیږي.
موږ تاسو مسلمانان یو کعبې شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېږو پنځه وخته، او بیا دا خبره هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبې ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي، یو انسان پورته شي د کعبه ورانه کړي، دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خفه کړي، نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خفه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر د کون دی، موږ تاسو ټول الله پیدا کړي یو. دا کې یو د مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لږ تکلیف کړي، نو هغه پلار څومره خفه کېږي، هغه مور څومره خفه کېږي. دا چې مور او پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور او پلار هم پیدا کړي او د اولادونه هم ورته ورکړي، په مور او پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خفه کېږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خفه شي په خپلو بندګانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لویه ګناه ده. داسې فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کېږي، د شړلو هغه د متاسفانه او دومره تنګ وخت کې دوی سره بیا زنانه دي، ورسره کوچنیان دي، او دوی سره بیا مریضان دي، حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي، او د هېڅ ته نه ګوري، او په داسې یو حساس وخت کې چې جمع روان دی او یخ روان دی، او دوی متاسفانه چې شړل کېږي او په ډېره بې عزتۍ باندې. تاسو خپل فکر وکوئ چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د کون مدبر، هغه به څومره ناراحته کېږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډاریږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالت، بلکې د دې نه بدترین حالت به په دوی باندې رانشي؟ حتما ورباندې روان دی. نو دا چې کله او څنګه، نو والله عالم. فرعون د کوچنیان نه یارېدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کېږي په همدې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه السلام والسلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړه، د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغه موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله چته د سند کې واچو، بحر کې واچو، بحر کې واچولو. نو ما وو چې فرعون او ښځې د بحر غاړه باندې ناست وو او غیر ونیو او رای وسو کور کې لوی کو، او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د په کور کې د په لاسونو باندې ورته لوی کو، او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دغه نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي، دغه متاسفانه پایله یې ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومان سره چې داسې ظلم وشي، په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان مسالم خلک یو، او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسیږي، خو د دې ظالمانو په وجه باندې، د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې د نور به هم د منځه لاړ شي، متاسفانه وچې د وچو د زور نه لامده هم سوځي، نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي. نو زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی، او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي، او دا د دوی مسؤلیت لري، او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوشه او خپل کار یې پوشه، خو د دوی دنیا او آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي، نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک ډېر زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساز د خبرو په تایید باندې کېدی شي خپلوان ون لري، دوستان ون لري، حتی کېدی شي څلور ستونزې هم دوی ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپل غېږې ورته، خپل کورونه ورته خلاص کړي، او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي، او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي، ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي. نو همدغه افغانان دي انشاءالله چې د خپل د خلیل مړۍ به ورسره شریکوي، او دوی به انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې. هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي، داسې لږ لږ چې زه اورم چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دې خلکو په وجه باندې، نو دا انسانان په یو ضعیف حالت کې وي، او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي. نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي، نو بې زموږ به څه حالت وي. نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي د الله د رضا په خاطر باندې، چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو، او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه چې لرو دا ور سره شریک کړو. یو نقطه هم یو حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي از داس پوهیږم چې اکثر بعض خلک پښتو فارسی باندې نه دي بلد، بعضې اردو وایي. نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه اوسي چې خدا نخواسته څه امونیتي څه قصه نه وي، ځکه بعضې انسانان چې راځي په پښتو فارسي باندې نه پوهیږي. دې ته لږ ځیر شي، البته دوی هغه انساني حقوق هم ورته ورکړي، خو لږ ته کنټرول لاندې دا خلک شي چې دا خلک څوک دي، اس نه چې خدا نخواسته څه امونیتي ډرامه نه وي، څه بل شی نه وي، بل څوک نه وي راغلي، ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو ټول سره. خو لک لک زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتی او حکومتي ارګانونه چې خلاص څه بل قصه نه وي، ځکه چې دا افغانان چې دي علاقل هر څومره کې چې بهر هم پات شي لک لک باید دوی په خپل ژوند باندې په خپل باندې باید پوه شي، ځکه داسې انسانان په دوی کې هم شته چې هغه هیڅ څوک نه لري، نه پوهیږي چې کوم ولایت دی، په کومه ژبه خبره کوي، چیرته دي چیرته نه دي. نو دا مسله هم امنیتی زما په نظر باندې چې مدیریت شي او نور موږ خپل کارونه الله تسپارو، الله مدبر دی او خالق دی او بده ټول کارونه کې موږ تاسو ډېر خپه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي، خو د ټول کې خیر دی. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، دا شی زموږ خوښ نه دی خو بده کې ولوی خیر دی. الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهیږو. یو خیر خدای هم دی چې افغانان راشي خپل کورون ته راشي، خپل هیواد ته راشي، دوی خپل بزنس شروع کړي، خپل کاروبار شروع کړي او بهترین په اقتصاد کې بهترین کوم عاید چې دغه بشري قوت دی، بشري قوت راشي او افغانستان کې د څومره کار نشي وکوي. کاش کې دوی ته مخکې زمينه مساعده شوی وای چې مخکې راغلي وای چې خپل هواد خپل جوړ کړی وای، نو موږ تاسو به ان شاء الله خپل هواد خپل جوړو. دوی د راتلل چې دایو زما په نظر باندې شو خیر دی، چې خیر دی کدی لګ تکلیف شي او لګ مشکلات سره کې ته مخامخ شي، خو ان شاء الله چې دوی به بهترین راتلونکي ولري او دوی بهتره خبردار شي خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هواد ته راغلل. ان شاء الله دوی وطن جوړوي، ان شاء الله دوی باندې وطن زرغونیږي ان شاء الله.
بلی ډاکټر صاحب، تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا ښه خبره ده، مګر کبل اړخ د موضوع ته ګورو، وسنۍ وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي. مثلا کار نشته، د ښځو لپاره ښوونځي نشته، نور مشکلات د اقتصاد خلکو ډیر خراب دي. آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي په زور خپل وطن نه باسي افغانستان ته لیږي؟ په عامه خبره له خوږ ګوتې نه یې نیسي، یعنی هلته هم د ګزارې ځای نشته، د ژوند تیرولو ځای نشته او دوی خپل ملک نه پرېږدي. اصلي علت څه کېدلی سي؟ ولې دا ملک داسې کوي؟
د دې خو ډېر لاملونه دي، خو یو لامل دا دی چې پاکستان غا وچه شوي. نو کله چې غا وچه شي او هغه پی نه کوي، نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندی کوي. زموږ ساس په منطقو کې منی په موسم کې حلالوي او بیا غوښه وچوي. نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان و او دوی پروژې راتلې، نو په هغه وخت کې دوی ډېر زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه او دوی ډېر زیات استفاده کولې او ډېر مستفید و پاکستان. دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوي یا کمې شوي او هغه نور خیر سیاسي اړخ ته نه ځو، ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده. نو یو اساسي علت یې دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه باندې څوک څه ډېر نه ورکوي، دوی ګټه نشته. نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیټ جوړ کړي او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړ کړي. اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي، یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي. نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متصل لټولي او مشکلات لټوي. لکه مخکې چې ما وایم په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نور سیاسي او امنیتي وزه پوچی مخې نه وي، دته باید متقدر متوجي وسیګو. او کنه دوی خو اوس پوهیږي لکه تاسو د خبرې په تایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، هوا سړه ده، اولته خلک د پاره کاروبار نشته. نو دا ټول مسائل دوی درکوي، خو دا کار دوی همدغه هدف دی چې په زخم باندې دوی مالګه اچوي، چې تر څو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې و یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري چې په داسې فیرونو باندې دوی کړي ښکاره کړي او خپل ځانونه ور وپېژني چې دوی یعنې څوک وو. ما تاسو ته وایم چې دوی د افغانان سره بغیر د سیاسي مسایلو نه ډېر زیات درېدلي وو. زموږ سره افغانان هلته سبقونه ویلي وو، هلته هجرت کړی وو، اوسېدلي وو، تجارتونه یې کړي وو، ډېر ماشومان هلته پیدا شوي، نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانانو سره. خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل او د ټول څه چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل، نو دوی د کار لاسي کوي، دوی د کار عمدن کوي، د دوی نه کومه فائده چې دوی ورته ورسیږي نو فائده دوی په نظر باندې چې هغه مناسب نه ده. دوی کې شي نور بعضي سیاسي بعضي مسایل وي چې هغه به دوی په ذهن کې وي او دوی به اړخ خپل ځانبه او تور ورسوي.
بله، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، خو دا خبر واضح کو دا کډوال چې له پاکستان را لیگل کیږي بیرته افغانستان ته، دلته عام وګړو او دولت ته څه کول پکار دي، څه ډول دوی لاسنیوي وکړي؟
ځکه چې دا خلک د موږ د کور او د فامیل ازادي او دوی ډیر وخت مونږه مسافر شي، نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل ازا راځي، کور ته ورونه راځي او خویند راځي او مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل ازا استقبالوي. لکه څنګه چې باید سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضي ورونه ورځي او دوی ته ګولونه ورچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته، نو د دې نه زیات حق لري دوی مونږ باندې چې دوی ته ډېره زیاته مینه ورکړل شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړل شي او دوی چې هر څه ته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده، متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري، نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې دا واسط کوم چې هغوی ورسره همکاري وکړي، بعضې هغه افغاني بارسلته مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي، د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی د نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ تاسو اوس بالفعل کومه خپرونه چې ده عام خلکو ته داسې ذهنیت ورته ورکړي شي چې دا زموږ تاسو د فامیل خلک وو، زموږ تاسو د فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي، نو دا ټول خلک مونږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته مونږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه دوی یوه ستونزه نه ده، یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بې کوره شوي، بې وره شوي او دوی څومره زندگی او شتمنۍ و ټول متاسفانه دوی ورنه برخه شوي. او دوی مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لوی به هم جوړ شي، دا به ضروري کوم وروسته وي که په قرض وي او که په همکاري وي که په مرسته وي دا به جوړ شي، خو هغه نفسي کوم زخم چې زمن هیڅ د بشري وده او پیاوړتیا هیڅ متخصص ته خبره کوم چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کیږي، حتی د دوی د کوچنیان سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کیږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري، نو د دوی سره هغه نفسي لورای، د دوی هغه اقتصادي لورای، د دوی هغه کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو په څیر سره همکاري ورسره کوي او حتی خپل کورونو کې ورته ځای ورته ورکړي. بل فعل کچې ته د غزې خلک ته وګورو اوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرایلو د خانه، اوی به کورشي وي ورشي په بمباری او پاکه هیڅ نه لري متاسفانه، نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چاغی ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی، د دې کوم ظالمان چې دی هغه ځانته مسلمانان وایي او هیواد هم ځانته اسلامي هیواد وایي. زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي، دا همکاري که چېرته د دولت تخانه وي او که چېرته د ملت تخانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بله ډاکټر صاحب، حکومت ته به تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لیږل کیږي، لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي چلند دوی ونه کړ، هغه سي غبرګون دوی ونه خو ده، که څه هم زموږ بس سیاسي بس نه ده خو پلانډو کې به یو څه خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغه سي یو برخورد ونه کړ، هغه سي یو غبرګون ونه خو ده چې د حکومت په نوم باید خودلای وي بل حکومت سره چې وګړي هغه کسان اته په دوی کې ساتي، دوی ویزه هم لري او تل خپل هیواد نه دی را باسي، د حکومت د کړنو پاکل تاسو وایي؟
د پاکستان دا مخ مخکې نه هم معلوم شوی وو، که تاسو ته یاد شي ډېر مخکې هم د بعضو افغانانو ویزې هم درلودې او د هغوی سره داسې تعامل شوی وو، حتی نورو ملکونو ته سپارل شوي وو. موږ تاسو داسې ډېرې زیاتې نمونې لرو، خو هغه البته مخکې کومې نمونې چې وي هغه کېدای شي د ځینې سیاسي حکومتي کسانو سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چې دی دا واقعا چې ډېر ضعیف کار دی، ډیپلوماتیک غبرګون ته ضرورت لري. او ده هم باید دوی دیپلوماتیک جواب ورته ورکړي. زما په نظر باندې کې چیرته داسې عملی جواب ورته ورکړي شي هغه به ډېر بهتره وي د کلامي جواب نه. په دې معنا باندې چې همدا کوم میلمانه چې راغلي دوی په غې کې راونیول شي، دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي، د ځمکو د ورکولو، د توزیع او د کورونو د جوړولو او دې ته د کار زمینه سازي وشي او کار ورته برابر شي، او دا خلک په غې کې راونیول شي، دوی وښ کې ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړل شي. زما په نظر باندې به دا یو عملي جواب هم وي. او بله دا خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان به په غې کې رانیولي وي. او درېیمه خبر ده چې زموږ ستاسو کادر دی، زموږ ستاسو انرژي ده، زموږ ستاسو طاقت دی، د دې نه به د هېواد په داخل کې استفاده به شوي وي او دا به د هېواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول ورونه تمام شي، ورونه وي که خویندې وي او ټول کورونه. زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي، یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړه شي، او البته په ډېره چټکتیا سره، ځکه چې ژمی روان دی، یخنۍ ده، او د زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی، هغه خلک هم بې کوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و. حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې مشکلات چې دا تر اوسه پورې حل شوي نه دي، نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل. نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي، داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه د هغې په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي، او په راتلونکي کې هم چې څومره افغانان بهر اوسېږي، حتی که چېرته پرمختللو هېوادونو کې هم اوسېږي، چې که چېرته د دې خلکو حالت وګوري چې د خلکو ستاسې یو تعامل وشو، نو چې هغوی هم راشي هېواد ته او هېواد جوړ کړي. تکرار وایم چې دا هېواد به موږ تاسو جوړوو په خپلو فکرونو، په خپلو عقلونو، په خپلو استعدادونو باندې به جوړوو، او پردي موږ تاسو دا هېواد نه جوړوي. طبي خبر ده مشکلات شته، ستونزې شته، خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې چېرته په دماغ کې موږ تاسو کوم اختلافات لرو، دا مطلوب دی باید وشي. زما ستاسو مابین هم اختلاف شته، دغه اختلافونه موږ تاسو ژر ته انتقال نه کړو، ځکه چې موږ تاسو افغانان متاسفانه اکثره د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي، خو دغه اختلاف قلب ته انتقال نشي. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، خپلو مؤمنانو، مسلمانانو، افغانانو، ورونو سره موږ تاسو باید اختلاف نه لرو، بلکې یو بل ته لاسونه ورکو، او خاص په داس موقفو کې د بل سره باید ودرېګو چې ترڅو موږ تاسو ټول کامیاب شو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
او تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په گاونډي هواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبري وشولې. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه مو الله مال او ملګری.
سرینا خپل مخ جمله کو Yeah, I'm sorry.